شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12:25 بجې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مزفر بازاهر له خپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. تمه ده د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سبا یکشنبه په پاتې اووه ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه پیل کړي. دا کمیسیون له ټاکنیزو ټکټونو غواړي چې له مداخلې پرته دوی ته اجازه د کار ورکړي. دوستانو د مو د دې خبرونې لومړی موضوع د نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له احمد شیبر څخه اورو.
د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې نه سیمه ایز سرتیری وژل شوی دی. د افغانستان لپاره د امریکا د سولې ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وی له پاکستاني چارواکو سره یې اغېزمنې خبرې کړې دي، او د امریکا متحده ایالاتونو ایران ته د عراق په چارو کې د مداخلې له امله خبرداری ورکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې نه سیمه ایز سرتیری وژل شوي دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. دا پیښه تېره شپه د قرباغ ولسوالۍ په لیونۍ سیمه کې شوې ده. له غزنی د ازادي راډیو خبریال وایي چې داسې ښکاري چې د سیمه ایزې اردو دننه نفوذي کسانو دا سرتیری وژلی وي. جرمني اژانس خبر ورکړی دی چې طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی او وایي چې 2 سرتیری یې وژلی دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحد ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن هم په پاکستان کې دی. خلیلزاد په ټویټر لیکلی دی چې ده د پاکستان لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلی دي. هغوی ته یې د سولې د خبرو په اړه معلومات ورکړي، او خلیلزاد په دې برخه کې چې شخړې په افغانستان کې راکمې شي، اوربند وشي او بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره شي، د پاکستان د هڅو ستاینه کړې ده. زلمی خلیلزاد تر دې مخکې پرون د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره کتلی وو. خلیلزاد د قطر په پلازمینه دوحه کې تیر اونۍ د شنبې په ورځ له طالبانو سره د سولې رسمي خبرې وروسته له نږدې 3 ځنډ پیل کړې، خو په دې خبرو کې اوس بیا ځنډ راغلی دی. زلمی خلیلزاد وایي چې د دوحې خبرې یې د دې لپاره د موقت وخت لپاره ځنډولی دي چې طالبانو د بګرام پر هوایي اډې برید وکړ. تیره چهارشنبه د بګرام هوایي ډګر ته نږدې طالبانو حمله وکړه چې پکې 2 ملکیان ووژل شول او تر اویا ډېر ټپیان شول. د سولې ولسي حرکت غړي نن هرات ولایت ته رسېږي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي راډیو ته وویل دوی پرون په نیمروز کې لاریون وکړ.
پرون د جمعې په ورځ هم دوی دلارام ته په رسېدو سره د دلارام په بازار کې لاریون کړی وو. هلته له ولسونو څخه غوښتي وه چې نور باید د جګړې په وړاندې چوپ پاتې نه سي. نن د شنبې په ورځ چې هرات رسېږي، پر لویه لاره چې کومې سیمې پرتې دي په هماغه سیمو کې لکه شنډن، ادرسکن، پرارود، په هغو سیمو کې به هم لاریونونه وکړي، بیا وروسته د هرات شاته ننوځي.
د سولې ولسي حرکت ټولو 4 ولایتونو ته خپل سفر تېره سې شنبې له هلمنده پیل کړ. د کونړ چارواکي وایي د منګي د برېښنا بند د رغونې چارې بشپړې شوې او په 2 کې به رسمن پرانستل شي. د کونړ د والي مرستیال ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل پر پیچ سیند د جوړ شوي دغه بند د ازمایښت مرحله پاتې ده.
د منګي برېښنا بند چې 2.5 میګاواټه دی، شپږ کاله وخت ونیوه، اوس کاملا کار خلاص دی او صرف د ټیسټ په مرحله کې دی. په دې 15 ورځو کې به موږ هغه افتتاح کوو او انشاءالله برق به د کونړ مرکز او باجوړ ولسوالۍ ته راورسیږي.
د راپور له مخې پر دې بند شاوخوا 10 میلیون امریکایي ډالر لګښت راغلی دی. د کونړ د والي مرستیال وایي پر کونړ سیند د څاګي په نوم د بل بند سروي او ډیزاین هم چې 250 میګاواټه برېښنا به تولیدوي په څه باندې 1 کال کې بشپړ شي. د ولسمشر ټرمپ اداره پلان لري چې د منځنۍ اسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړي. له طبي سرچینو سره په دې مالامال سیمه کې د نفوس په خاطر چین او روسیه سره سیالي کوي او د افغانستان له لوري وسلوال د منځنۍ اسیا ثبات تهدیدوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت چارواکو پرون یو ورځ وروسته تر دې چې د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر مختار تیل چوبردی سره یې وکتل وویل چې سش کال واشنگتن د منځنۍ اسیا له 5 هیوادو سره دوه اړخیز ډیپلوماتیک اړیکې زیات کړي دي. د امریکا یو پلاوی د جولای په میاشت کې وروسته له څلور کلونو د لومړي ځل لپاره قرغزستان ته ولاړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په نومبر کې د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر رسد میردیوف کوربه او ټاکل شوی دی چې په پسرلي کې د تاجکستان او ازبکستان د حکومت پلاوی د کلنۍ سلام مشورې لپاره په واشنګټن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت میلمانه وي. په منځنۍ اسیا کې د امریکا د متحد ایالاتونو دلچسپي په داسې وخت کې زیاته شوې ده چې متحد ایالاتونه هڅې کوي له افغانستانه چې د منځنۍ اسیا له درویو هیوادو سره ګډه پوله لري خپل ځواکونه وباسي. د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ایران ته خبرداری ورکړ که په عراق کې د امریکا ګټو ته زیان واړوي واشنګټن به یې په وړاندې قاطع ځوابي اقدام وکړي. مایک پومپیو وروسته له هغه دا خبره وکړه چې د عراقي او بهرنیو ځواکونو پوځي اډو ته چیرمه د توغندیو بریدونه وشول. پومپیو پرون په یوه اعلامیه کې د ایران نیابتي وسلوال تورن کړي چې پر هغو پوځي اډو یې ګڼې حملې کړي چې د عراق امنیتي ځواکونه له امریکایي او د نړیوال ائتلاف له پرسونل سره پکې ډیره دي. اعلامیه وایي د بغداد نړیوال هوایي ډګر په انګړ کې د عراق پر یوې ودانۍ د تیرې دوشنبې په حمله کې 15 عراقي سرتیري ټپیان شول چې د دوو روغتیایي وضعیت نازک دی. اعلامیه زیاتوي تیره چهار شنبې پر دغه هوایي ډګر بله راکټي حمله وشوه. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. دا خبرونه
خبرونه مولا زادی رادیو اوریدل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دارلین شاه وایي چې سبا په پاتو ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه پیلېږي. د دغه کمیسیون د دارلین شاه مشر حبیب رحمان ننګ
موږ د پاګام د میزان تر اوسه پورې هغه مداخلې چې د ټکټونو لخوا نه زموږ په کارونو کې شوي دي دا کاملا په تخنیکي برخه کې تاثیر ګذار و.
بلخوا د افغانستان د ازادو او عدلانه انتخاباتو د څار بنسټ دا اعلام یو مثبت ګام بولي. وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید سرعت او مسلکیتوب دواړه په پام کې ونیسي. د دغه بنسټ مشر یوسف رشید
په خپل ذات کې دا یو مثبت قدم ده چې یو تفاهم کې نهایتا معترضین آماده کیږي چې د کمیسیون دفترونه پرانیزي مرسته سره کوي ترڅو اکثری بیا شمېرنه او تفتیش مرحله بشپړ شي.
بلخوا په کندهار کې به مو د تازه ورغلو بې ځایه سوي کورنیو له حاله خبر کړو. د له بدغیسه کندهار ته ورغلی کډوالو ده او که وخت نور مطلبه هم واوري د خبرونې په وروستۍ برخه کې اونیز پروګرام لرو د زهرو کاروان. ورزو د خبرونې د سر موضوع ته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون در لنشاوی چې سبا په پاتو وو ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه پیلوي. د دغه کمیسیون د در لنشا مشر حبیب رحمان ننګ ازادي راډیو ته ویل چې ټاکنیز ټکټونه دي له مداخلې پرته دوی ته د کار اجازه ورکړي، خو د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډله بیا وایي چې کمیسیون د خلکو رایو ته ارزښت ورکړي او د قانون پر اساس د پروسه مخ ته یوسي. د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې تازه په پاتو وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش اجازه ورکړه. په دې اړه نور حال فیروزه عزیز راکوي.
مالنا فیربجانی، تر یو نږدې تر یو میاشت وروسته د افغانستان په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش پروسې پیل ته چمتووالی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب رحمان ننګ وایي ټاکنیز ټکټونه دي له مداخلې پرته دوی ته د بیا شمېرنې او تفتیش اجازه ورکړي. ښاغلی ننګ د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا بهیر به د یکشنبې په ورځ بیا پیل شي.
پیغام د میزان تر اوسه پورې هغه مداخلې چې د ټکټونو لخوا نه زموږ په کارونو کې شوي دي دا کاملا په تخنیکي برخه کې تاثیر ګذار و. یو دلایل دا و چې موږ ونه شو کړلای چې هغه ټایم لاین په وخت سره تطبیق کړو. خو ولې موږ په ټکټونو باندې غږ کوو چې په دغه اوو ولایتونو کې د بیا شمېرنې او تفتیش په مرحله کې مداخله ونه کړي او یوازې خپل نظارت او مشاهدې خپله مشاهده ترسره کړي.
ښاغلی ننګ وایي درې ولایتونو یعنی سرپل، جوزجان او پنجشیر کې به د رایو د بیا شمیرنې بهیر په یوه ورځ کې پای ته ورسیږي، خو په پاتې څلورو نورو ولایتونو چې بغلان، بدخشان، تخار او فاریاب دی، په هغه کې به دا بهیر ځکه زیات وخت ونیسي چې محلونه پکې زیات دي. په ورته وخت کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون نه غواړي چې ژر تر ژره دې په دغو پاتې اوو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنې بهیر پیل کړي. د دغه کمیسیون ویاند محمد قاسم الیاسی دای وای د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون زموږ غوښتنه دا ده چې ژر تر ژره دی په پاتې وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه پیل کړي او پایلې له خلکو سره شریک کړي. کله چې لومړنۍ پایلې اعلان شي او که په رسمي ډول له موږ سره شکایتونه ثبت شول، نو موږ به یې په تړاو خپلې څېړنې هم ولرو. د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون وروسته له هغې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون دا غږ وکړ چې د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې مشر عبدالله عبدالله تېره شپه ناوخته اعلان وکړ چې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون په غوښتنه به په هغو اوو ولایتونو کې هم د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر ته اجازه ورکړي. خو ښاغلی عبدالله دا هم وویل چې د دې کار معنا دا نه ده چې موږ هغه یو لک دوه زره رایې چې تر ټاکلي وخت بهر کارول شوي ومنو. د نوموړي په وینا دا رایې قانوني نه دي، نورې یو سلو ودېر زره رایې مو هم نه دي منلې. د هغوی لپاره د جلا او ځانګړې تفتیش غوښتنه هم وکړه، ځکه د دوی خبره مشکوکې رایې دي او د هغو په اړه به قانون قانع کوونکي دلایل هم نشته. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ویان فریدون خوزون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښاغلی عبدالله هغو ولایتونو ته چې پر وړاندې یې مخکې تحریم موجود و، نن له پنجشیر ولایت څخه خپل سفر پیل کړی چې په خبره یې هلته به له خپلو پلویانو سره وګوري. ښاغلی خوزون دا هم وایي چې
تقلبی رای خلکو ته د منلو وړ نه دي او خلک د خپلو رایو او خپل سرنوشت په اړه ډېر حساس دي. تمامه دا ده چې دوی د نتایجو له اعلان وړاندې دوی باید پاک او ناپاک رای سره جلا کړي او د هغې وروسته دوی نورې پروسې پر مخ.
په هغه ولایتونو کې چې ټاکل شوی دی یک شمې په ورځ د رایو د بیا شمیرنې بهیر پیل شي، 1409 محلونه موجود دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان زبیولاز سادات شنبې په سهار ازادي راډیو ته وویل چې دا بهیر به د روانې اونۍ په ترڅ کې بشپړ او د اونۍ تر پایه به لومړنۍ پایلې هم اعلان شي. هغه ژمنه چې مخکې تر دې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په څو ځلې ماته کړې ده. بلې فیرباجانې
ډېره مننه کوم فیروزی عزیز. دوستان ومریدل چې د انتخابات خپلواک کمیسیون په پام کې لري چې سبا په پاتې اوو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه بیا پیل کړي. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ د افغانستان په پاتې اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او نقش او د تفتیش بهیر د پیل اعلان مثبت ګام بولي، وایي چې د انتخابات خپلواک کمیسیون باید سرعت او مسلکیتوب دواړه په پام کې ونیسي. د دغه بنسټ مشر یوسف رشید وایي په دې بهیر کې به د ټولو نمایندانو څارون که هم برخه ولري چې دا د پروسې له شفافیت سره مرسته کوي. فیروز عزیز شاغلی رشید سره مرکه کړې دا او په سر کې د دې بهیر په وړاندې د تحریم د لری کېدو په اړه ترې پوښتل دي.
په خپل ذات کې دا یو مثبت قدم ده چې په یو تفاهم کې نهایتا معترضین آماده کیږي چې د کمیسیون دفترونه پرانیزي او مرسته سره کوي تر څو هلته د بیا شمیرنه او تفتیش مرحله بشپړ شي. نو دا خبره یو پرمختګ دی. موږ غوښتنه هم دا و چې نه باید د سې وضعیت رامنځته شي بیا پر کې جنجال او بحران وي. نو په دوم قدم کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لپاره دا چې کوم محلات چې 1300 زیات دي په دغه ولایتونو کې هغه د بیا شمیرنې تفتیش لپاره په ډېر مسلکي په عین حال په یو ښه سرعت سره هغه بشپړ کړي تر څو زمینه دې ته مساعده شي چې لومړنۍ پایلې اعلان شي او خامخا د بیا شکایتو کمیسیون ونډه هم زیاته ده، خصوصا د ټاکنو د لومړنۍ پایلې اعلان څخه وروسته چې هغوی په پوهه شکایت باندې کار وکړي چې معترضین یا شاکیان د بېلابېلو محلونو یا د رایې په اړه باندې لري. نو خامخا هغوی هم د وخت زیات لري. نو زه امیدوار یم، هیله من یم چې کمیسیون دا ځل خپل کار په ښه توګه ترسره کړي او دا خوړې دا ځل دا ده چې اوس ولایتونو کې د معترضینو یا دغه معترضو ټکټونو ناظرین پکې حضور نه درلودنو دلته دا یو ښه خواله ده چې د ټولو نماندانو یا د معترضینو نماندانو ناظرین به هم حضور ولري چې د شفافیت لپاره مرسته کوي.
په خپل د وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش اجازه سي د ثبات او پلنې ډلې لوري ورکړل شوې ده. دا به د ابتدایي پایلو لپاره څومره مرسته وکړي یا اغیز به څه وي؟
بله شکه دا یو د کرکیچ اساسي بحث هم دلته و چې د انتخابات کمیسیون پایلې چې نه شي لرم وړې همدغه وو ولایت کې تقریبا محدوده پاتې شي یا محصوره وو. حتی دیالاسو محلون څخه زیات باید تفتیش دی یا بشمنند که تر سرسی او دی ده توانه درلوده. نو که پایل ایلانوالی پا قسمی داله که ایلان کرده وی خوخام خواه باید دیده و ولایتونو پایل قسمی هم ایران سه وی او ده معلوم نو چی ساخوی ده دفن خلاص کیگی که ایلانوالی ایلانوالی نو چلم دیده و ولایتونو پایل سر سرخ هم نید دلی که میسون پاری خندو نووز چه دی دلتا ده براحل بش پرکلی مرسته کوي تر څو لومړنۍ پایلې اعلان شي او خلک له دغه تشویش او اندېښنو نه راووځي او بلاخره انتخابات یو مسیر پیدا کړي. پروسې درول اصلي ستونزه په دې پروسې په درول کې ده چې کله پروسې ودرول شي په دې کې ستونزې پیښیږي، خنډونه هم رامنځته کیږي، مغرضین هم په کلاس کې شک ته دیدن زیاتېږي او کېدای شي په پایلو باندې ډېر بد تاثیر هم ولري نو کله چې پروسه باید مخته لاړه شي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ مشر یوسف رشید
آزادی رادیو لوونه تروو
دسنو وز به هم ورس و ده افغانستان اروند اقتصادی خبرونه ته چه خاطر پرده سورندی کبی
د سروبي د نغلو بند څلورم توربین له 12 کلن ځند وروسته بیا فعال شو. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي دغه توربین په فعالېدو سره د هیواد د برېښنا په شبکو کې 25 میګاوات برېښنا نور هم ورزیاته شوه. دغه شرکت وین وحید الله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سره به 5000 کورنۍ له برېښنا څخه برخمن شي.
یک توربین به ظرفیت 25 میګاوات در بند نغلو توسط بانک جهانی که فند شده بود و توسط کارمندان خود ما دوباره سازی شد به بهره برداری سپرده شد.
د خاغلی توحیدی په وینا د دې توربین پر غولو د نړیوال بانک 3.5 میلیونه ډالر لګښت راغلی دی. خاغلی توحید دغه شان وایي د برېښنا د توربین ترڅنګ په سروبي ولسوالۍ کې یو سب سټېشن هم ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. په خبرې وویش کلیو ته به برېښنا ورکړي. د برېښنا شرکت د معلوماتو پر بنسټ دا مهال په 24 ساعتونو کې د نغلو بند ټول 4 توربینه 100 میګاواټه برېښنا تولیدوي. د افغانستان سوداګري او صنایع خونوي په لومړي ځل به د افغانستان صادرات پر روان کال کې 1 میلیارد ډالر ته پورته شي. د دې خونی وایي جنا قنوید نن ازادي راډیو ته ویل تازه وچ میوه، زعفران، لاسي صنایع، غلین، مرمر، تیږي، رغام او کرومایت هغه توکي دي چې پر روان لمریز کال کې به نور هیوادونه ته صادر شي.
امسال صادرات ما نظر به ارقام کې مقامات مسئول دولت افغانستان اشاره داشته شده و ارقامی که ما داده داریم نزدیک به 1 میلیارد یا در حدود 1 میلیارد دلار خواهد بود. خوشبختانه امسال دستاوردهای خوبی است.
د خاغلی نوید په خبر افغانستان له دې وړاندې چین، عربي متحده امارات، عربستان، سعودي، کویت، بحرین، هندستان او یوش بنور اروپایي هیوادونو ته صادرات درلودل. د افغانستان سوداګری او صنایع خوند وایند په خبره دغه توکي د هوایی دهلیزونو، ریل پټلیو او د لوی بندرونو لاره د لوی ترانزیټي موټرو په وسیله انتقال شوی. اقتصادي چارو کې پوه سیف الدین سیهون بیا وایي چې دغه هلیزلې بسنه نه کوي او افغان حکومت باید د خپلو صادراتي توکو کیفیت او په بهرنیو هیوادونو کې د بازار موندنې لپاره ګړندې ګامونه پورته کړي. او نن د کابل په شاهزاده سره کې افغانۍ د بهرنۍ اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 80 پوله، یو ایرو 80 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 104 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 90 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1100 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 503 افغانۍ.
دوستان اقتصادی خبرونه خو مو اوریدل کولای سي چې دا او نور خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر ویب سټ هم ولولي پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام. اوس به یو نړیواله موضوع راوخلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د منځنۍ اسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. اسمه سروند د موضوع تعقیب کړی دا او د اوس سره په سټډیو کې د ترامپ سره خبرونه تر سره کړی. دا ته وایي چې دا سیمه په ټوله کې څه اهمیت لري او د دې نوې لانسري ستراتیژي جزئیات څه دي؟
ډیر مننه بچانه. دا سیمه له طبیعي سرچینو مالاماله ده. ډېر طبیعي سرچینې خصوصا ګاز او تیل لري، خصوصا بیا قزاقستان او ترکمنستان په دوی کې ډېری طبیعي سرچینې لري. او لبلې خوا په دې سیمه کې روسیا او چین هڅه کوي چې سیالي له بل سره وکړي، دواړه رقابت کوي چې د منځنۍ آسیا په تیلو او ګازو زیاته پانګونه وکړي او ډېر ځان ته یې جلب کړي. او د افغانستان له لوري وسلوال هم د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د نفوذ هڅه کوي. او دا هم یو پوینټ دی، یو اړخ دی دې موضوع چې اهمیت یې ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت چارواکو پرون یوه ورځ وروسته تر دې چې د قزاقستان له بهرنیو چارو وزیر مختار تیلیو بیردی سره وکتل، وویل چې سږ کال واشنگټن د منځنۍ آسیا له 15 هیوادونو سره دوه اړخیز ډیپلوماتیک تعلقات زیات کړي دي. د امریکا یوه پلاوی د جولای په میاشت کې وروسته له څلورو کلونو د لومړي ځل لپاره قزاقستان ته سفر وکړ، هو بخشی قرغیزستان ته سفر وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په نومبر کې د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر رسد میردیویف کوربه وو او ټاکل شوی دی چې په پسرلی کې د تاجکستان او ازبکستان د حکومت پلاوی د کلنۍ سلام مشورې لپاره په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت میلمانه وي. په منځنۍ آسیا کې د امریکا د متحده ایالاتونو دلچسپي په داسې وخت کې زیاته شوې ده چې متحده ایالاتونه هڅه کوي له افغانستان چې د منځنۍ آسیا له دریو هیوادونو یعنی تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره پوله لري خپل ځواکونه وباسي. د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې تاجکستان تر ټولو کمزور اقتصاد لري او تیلو غازم نه لري د ترکمنستان او د نورو په شان، خو د دې هیواد اهمیت بیا پدې کې دی چې له چین سره نږدې دی او له افغانستان سره د ترکمنستان او ازبکستان په شان پوله لري او د پاکستان ته هم نږدې دی.
بله، ډېره مننه کوم اسمت سران دوستانو. د منځنۍ آسیا لپاره مو د امریکا د ولسمشر لخوا د نوې اعلان شوې ستراتیژي په اړه جزئیات واورېدل.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم.
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
زموږ غلاسه د رادیو اوري دوستانو اوس په بیا هم بیرته افغانستان ته راوګرځو. د کندهار ولایت ته به ورسو. د جګړو او ناامنۍ له کبله کندهار ته د اتلسو ولایتونو 10,000 بې ځایه سوي کورنۍ ورغلې دي. دغه بې ځایه سوي کورنۍ وایي چې تر اوسه ورسره مرسته نه ده سوې او د ژمي راتګ ته سخت اندېښمن دي. په عین وخت کې د کندهار ځایي چارواکي وایي ممکن د بې ځایه سوي کورنۍ شمېر تر دې هم لوړ وي چې دوی د لاسنیوي لپاره د مرستندوی بنسټونو سره ګډ کار پیل کړی دی. په دې اړه صادق رښتینی راپور لري.
سخت جګړو او نامنوی د هیواد د اتلسو ولایتونو د یو شمېر سیمو اوسیدونکو اړ کړي چې د خپل سر د ساتنې لپاره د کندهار امن سیمو ته پناه راوړي. عبدالغفور هم یو له دوو خلکو څخه دی چې د بادغیس د بالامرغاب سختو جګړو اړ کړي چې یو میاشت مخکې خپل سیمه پرېږدي او د خپلې کورنۍ سره کندهار ته راسي. هغه د زیاتې ناچارۍ له کبله د کندهار په شپږمه ناحیه کې د اقتصادي ناخوالو لاندې د ژوند سختي تېروي.
تاش زامره رسولې د دغه زادالت د خونه وته وګدایلنده خشته ده بارانو نه رابانی وری دغه شی د خطر دغه شورتو وګر دغه تشنه زیګر مې دای تخته ده ولکه حال رم گزاره نه لرم د ګټ د نه لرم دغه نه لرم چې وی خور دغه نه لرم چې وی پښند د کالیم بر را کړی چې دالت بوسمانه زلي دلان چې دا مازور سره د پښیم مازورم زم د ساعت زم دغه نو کای کچره چې راټول کمغه و چوم دغه ګوره ډوډۍ هغه نګور سره ګور په خاو دغه دا ما وکاته کو حکومت حکومت یاد مشته یو کومک راکی یاد مشته یو سرپناره کی یو ژوند زموږ برابر کی موږ کده دوی رعایت او رعایت مو ودی.
زابل، روزګان، هلمند، غزنی، فراه، بادغیس او د غور په ګډون د هیواد لاتلس ولایتونو څخه څه باندې 10,000 نور بې ځای سوي کورنۍ هم دا مهال ستونزو ډک ژوند تیروي او د هوا په خېدو سره د خپل کورنۍ د غړو ژوند ته اندېښمن دي. د روزګان د گیزاب ولسوالۍ څخه د تازه بې ځای سوي کورنۍ له جملې څخه دوتنو ګل محمد او محمد هاشم د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې ان ځین شپې په لوږه او یخ کې تیروي.
په جنگو د شاته د بدروزه د شاته موږ پرارسوي یو په د زاوی دي موږ دغه سرپرست نه لرو چې موږ د یو سړی پرسنو کېسته د کم ځای غلی است کم خواته زی دا و نه شته ته مې موږ د پرته یو موږ سړی مونږ نه چې دا ستراز موږ دروازه وټه کې چې کا کسې ساله ته موږ ژوند کې ده نه ګوډیل نه سر پناه لرو نه شل رو نه بد لرو دغه خلک پر مړو باندې بیرغونه درې موږ په ژوندو درو ولیدي
دا احمالات یې څه ورته وګوره چې اسمان مو تلتک دی مځکه مو کراسه ده موږ تاسې غواړو چې موږ دلته شپږ اووه میاشتې دا مسلمانان راغلي پراته دي د ماښام ډوډۍ نه لري د کور زمینه شی نه لري چې دوی تر مځکه پر فرشې کې هوارې کې در به در ټوکر ټوکر دي په والله که دغه ته احتیاج یې قسم په خدای اوس پکر ته ولاړ دي اکثره
په عینې وخت کې د کندهار د کډوالو چارو اداره هم مني چې دې ولایت ته له لزور څخه زیاتې بې ځایې سوي کورنۍ ورغلي چې زیاتې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري د کندهار د کډوالو چارو مشر دوست محمد نایاب وایي د بې ځای سوو کورنیو د لاسنیوي لپاره یې له مرستندویو بنسټونو سره د بشري مرستو د ویش پر تګلاره کار پیل کړی
دا افغانستان د مختلفو ولایتونو اندازه کندهار د امن ولسوالیو خلک دي چې دلته په کندهار کې میشت دي او مرستو ته جدي اړتیا لري هغه تدابیر چې موږ یې د همکارو موسساتو سره همداراز کډوالو چارو د وزارت سره په ګډه لرو د هغې په پایله کې موږ دې نتیجې ته رسېدلي یو چې د نیم زره کورنیو سره د خوراکي غیر خوراکي توکو همداراز د نقدي پیسو مرسته چمتو کړو خوشبختانه موږ تر اوسه پورې توانېدلو چې تر تېره بریده پورې کوم ټارګېټ چې موږ ټاکلی و هغه ترلاسه لاسرسی ولرو
په ورستوي کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې او چا هم په سویلي سیمو کې د بې ځایه کېدونکو کورنیو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او له اړوندو ادارو یې غوښتنه کړې چې په دې برخه کې عاجلې مرستې برابرې کړي
دوستانو کابل چا په ورځپاڼه هم په خپلو نننیو ګڼو کې د افغانستان د سولې او ولسمشرۍ انتخاباتو په اړه تبصرې لیکلې دي غټ ټکی اجمل تورمان وړاندې کوي
دنیا نه دولتي ورځپاڼې په دې اړه لیکلي چې د سولې خبرې ولې موقتاً ودرېدي د ورځپاڼې په سر مقاله کې په دې اړه راغلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې چې تېره اونۍ بیا پیل شوې یو ځل بیا موقتاً درېدلې دي سر مقاله لیکونکي لیکي یو شمېر وایي چې دا خبرې په بګرام کې د امریکایانو پر پوځي اډې د برید له امله درېدلې دي دنیا وایي د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر دغه برید یوه ورځ وروسته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې موږ لنډ وخت لپاره دا خبرې درو تر څو هغوی طالبان له خپلو رهبرانو سره مشورې وکړي ورځپاڼه لیکي خلیلزاد ویلي طالبان باید وښیي چې سولې ته لیواله دي اصلاح ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د خبرو د ناکامه کېدو احتمال وړاندې په سر مقاله کې راغلي چې که څه هم د طالبانو یو شمېر سرچینو رسنیو ته ویلي دا خبرې ځکه درېدلې چې دواړه خواوې له خپلو مشرانو سره خبرې وکړي خو د سر مقاله لیکونکي په خبره عمومي باور دا دی چې د بګرام برید د دې لامل شوی چې دا خبرې متوقف شي په سر مقاله کې دا هم راغلي چې ممکن دا برید د طالبان لخوا سیاسي مشرانو سره له همغږۍ پرته او د یو شمېر هیوادونو د دستور پر بنسټ شوی وي هغه هیوادونه چې د لیکوال پان نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي ویسانه دولتي ورځپاڼې بیا د انتخاباتو په اړه لیکلي دي د ورځپاڼې په یو مطلب کې راغلي د ولسمشریزو ټاکنو نومان عبدالله عبدالله تېره شپه د یوه خبري کنفرانس په ترڅ کې پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې په اوو شمالي ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنې بهیر ته اجازه ورکړي په مطلب کې راغلي خو نوموړي ټینګار وکړ چې لومړنۍ او قسمی پایلې چې تقلب پکې شوی وي ورته د منلو وړ نه دي وی ساده هم لیکلي چې عبدالله عبدالله ویلي چې د خلکو له پاکو رایو به دفاع کوي او ګواښ یې وکړ چې د تقلب په نتیجه کې به د رامنځته شوي حکومت مخه ونیسي
تاسو لا پیغامونو
زه امیر عالم خان سفید ننګرهار ولایت خیری ولسوالۍ د برکشو نګرین ورځ ما دغه دوه کاله کیږي چې د مکتب مدیر نشته دی او هیڅ انصر با سرپرست د مکتب نشته د مکتب د سقوط سره مخ دی که درسو دغه معرف کو زموږ دغه आवाज اوري نو زه ته زره یو مدیر راوړيږي
شراف الدین د کندهار ولایت سره د میدان و پای ته د علاقې سره د سمال الغوث دا هیله ده چې موږ ته کلینیک را جوړ کړي بله شپه په کور کې مریضونه ورلوي کلینیک ته هغه دروازه د شپې نه خلاصه وه ډېر اسلیر دي یو ساعت د موټر مزل دی نو موږ و کلینیک ته ډېر ضرور لرو السلام علیکم
احمد ظاهر قیس لوګر
ولایت ازری ولسوالۍ څخه پیغام خو مې په دې اونۍ کې د ازادي راډیو ته او بیا د افغانستان لوړپوړو چارواکو ته دا ده چې د ډاکټر صاحب ناکامورا جاپانی اصل افغان و د ده وژل کېدل دا مونږ ته یو داسې سبق راکوي چې مونږ ته د نه منلو خبره ده. مونږ په دې اړه ډېر ناخوښ یو، ډېر په درمن یو د ده په مرګ باندې، ځکه چې دا یو داسې اتل و، ځکه دې خبر کولای شو چې ده به په خپل هېواد یعنی جاپان کې د چاندي صندوقونه ایښودلي وو او په چاندو باندې به یې مونږ ته دلته هغه پیسې راوړي او مونږ ته یې دلته کار پرمخ بو او مونږ ته به یې ویالې کیندلې او ساګانې راته کیندلې او مونږ ته یې داسې یو فرصت برابرو چې مونږ د خپلې داسې ځمکې څخه حاصل واخلو چې هغه مونږ ته هېڅکله د منلو وړ نه وه. ځکه که مونږ وګورو په درینور کې، په خیوې کې، په بیسودو کې، د ننګرهار په ډېرو ساحو کې ډېر کارونه کړي وو.